په دوه همنی مای کې به د 25 دقیقې په باس کې صفی الله ستنکزای ستاسو کوربه وي. خلومړی لنډ خبرونه. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري یې د پیل پړه پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسېرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه. دبليو ایف پی نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړي کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2025 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي اوفوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15%
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو او نیوز بحث 25 دقیقه ته خره خلاص توایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړي دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی، په دې 25 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیره شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول، نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم میدا یو نیم ټکی ژبه.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې به ازادي راډیو ته دغه نښتې په اړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګېږي، ځکه چې مونږ کورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وتی بازار او
اوس یو لس دقیقې وشوه چې فعلي ودرېده، الله د خیر که دستي ساعت خو ارامي شوه، خو خاموشه خاموشي د هېڅ څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چیک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډي کوتل روغتون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د تېرې فبروري د 28مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښ له امله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښ له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالره زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریالو ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړ. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم به تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. یو ویشتم فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو هم وزغمل، تاجرانو هم وزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلي وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسکې پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خوا یې شو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې د لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه د بیګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمجھ کې نه راځي، او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو څه ګناه ده، د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کې چې دا تر مرکز پورې اړه لري، د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي زموږ خلک څه شو، چې هغه صحیح لب قیدی ولس ته بس وایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته، د روجې د میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی، بیمار به څه کوي؟
صحیح. مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا، هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمدشاه اعظمي ته. اعظمي، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته هم نه ده ورسېدلی چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې، او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پورې کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت، اول خو جګړه خو وروسته اوس و پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرښې غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول، او پاکستان ورته وویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل سي. چې کله هغوی کار بند نه کړ، نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همداسې کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي، نو دغه لاره بنده کړل سوې ده، او کله ناکله جګړې هم رامنځته سوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بنده کړل سوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل سوې ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی، او ترخم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هوارېدلی یا نسی خلاصېدلی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی، او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل، هغه ورسره لیدلی دي، لیده کاته دوی کړی دي. یعنی د فبروري د ویشتمې سبیا تر اوسه پورې، تر پرونه پورې دوی شاوخوا 15 ځل لیده کاته کړی دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. دوی چې کله هم خبرې وکړي، دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، او بل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لاره موندل کېدلای شي. خو دا رواني کیسې دي، روانه شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوستې یا تاسیسات نسی جوړولی، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوستې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې باید هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دا ستونزه نه وي.
صحیح. مننه ښاغلی شاهد حسین. که د تاسو خپل زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بله، زما
مستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ څونه زیان لیدلی دی، او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورور وویل چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته مخکاري، ما ته مخکاري، غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روجه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روجه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي، چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي، په دې ارتباط مو څه کړی دي په دغو شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب، د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمیساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومېږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي، خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پې خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دی راشي، اسلام آباد او کابل دې پې خبرې وکړي. کنه اسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خاورې اچول دي، ډزې کېږي د چا نقص دی، بارود ورېږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک ګرایي. داسې څه خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف راکړول کېږي، د پولې نه پورې غاړه دې غاړه دونه دې دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغستی بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دي چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر ډیر پوروړی دی. په دغسې حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغې مهمې لارې بندېدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
نقصان او تاوان په دې باندې مونږ د حساب د مشین سره راخلو، په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده، د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دی، یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختی دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختی دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خبروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو ستانکزی صاحب، کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی، او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه وشو، او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلې خپلو کې مونږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوخ کړي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی
شنګل صاحب. تو دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دي را سره کیږي او داسې.
صحیح، مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې. په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خپه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګالولو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر راتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل د پټپه درېدلې دي. لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ترسره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خواته بیا افغانستان ته وریجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسم ورځ ده، دغه لار چې تړل شوی ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګری د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالره زیان اوښتی دی د دې ده. او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري ځي او راځي. چې کله دغه لار بندې شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لارې ولاړې دي په تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لارې په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لارې چې هغه بېرته شاته ولاړې سي، افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اگر ریسټورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران، هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چټلو وبیا د اوداسو وبم نه لرو، ځکه چې ولسم ورځ د بیدلته بند پات دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن شو، او بل خو دغه دوړ خو ته چې د خلک دی راځي په ځنګړی توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره. نو ناروغان کې دلته پاتې شوی دی د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه اوس خپل هیواد ته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلی دی دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي. خو ژوند داسې اغیزمن شوی دی چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوی دی. نو د دې اغیز عام ولس باندې، لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم یې ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډیر کم دی، یا ډنډ پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادنی پر لار کیږي یا د چمن او بلده
باندې. پاکستان لاساسي لارو لاساسي مارکیټو بغه لارې ډیرې لري. مثلا یو نقشه راوتې وه که د تورخم بدیله لاره وي نو هغه آن لکه څنګه چې تاسو یاده کړ دا څو نورو لارو باندې او هغه ډیر زیات تقریبا څو چنده دا لاره اوږدېدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم اوږدېږي او بل محدودیتونه هم دومره ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له شپږ میلیارد ډالرو څخه شاوخوا دوه نیم میلیارد ډالرو ته راغلی دی. نو چې کله لاره بنده شي همدا هم په ټپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کېږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي.
یو خبره بل هم ده چې دغې سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډېر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي ځکه چې دغه ډېر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا؟
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار غږ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دغه لارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کېږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو له سره دی په ټاپه تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کېږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولېږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کېږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړه شوله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.
گران دل بارا مجبوری دا خفا کیگی سفا نصیب کی غریبی دا خفا کیگی